لڅنګه 1 میلیون کیلومتر لري تیر شي زینو ویرش کار کړی و چې ممکن پر مځکه ولګی شي. ساينس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کال په خوا پر مځکه د کومستری سیارګې د لګیدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کوره د ډایناسورونو نسل ختم شو.
دولس نیمه بجې سوې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د خبرونو تر لنډی زروسته ل رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د سیړنې د بهیر د پایته رسیدو خبر ورکوي. د روزګان ولایت سیمه امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان ګډو ځواکونو پر روانو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمیر مهمو قوماندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبانو وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په جوزجان کې بیا د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده چې د ریپورټونو له مخې د دواړو لورو و کسان پکې وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ ښار ډیر زور کې په یو هوایي حمله کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش څلور جګپوړي قومندانان وژل دي. د ترکیه حکومت پرون د امریکایي څارنوالانو لخوا د دې هیواد د اقتصاد پر پخوانی وزیر ظفر چاګلر لګیدلي تورونه رد کړل. او د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کرابین سمندرګي په شاوخوا کې د پرتو هیوادونو 200,000 وګړي د ایرما په نوم سمندري طوفان یا هریکان ځپلی دي. تر اوسه په دې طوفان کې د 1,000 کسانو د مړ کېدو رپورټونه خپاره شوي دي.
تاسیازه دی رادیو ته غوښیست. د چارو ځینی تحلیلګران د افغانستان د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژي جوړېدو ته خوشبین دي. د ځنګړو کمیټو رامنځته کول له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو پراختیا او د ټولنې د بیلابیلو برخو له وسیدونکو د سولې د ټینګښت په برخه کې استفاده د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژي مهم ټکی دی. د سیاسي مسایلو تحلیلګر قدرت الله ځواک ازادي رادیو ته ویل د دې ستراتیژي په تطبیق سره کېدای شي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار اوارسي. له شغلي ځواک سره رحمت الله افغان مرکه کړي په سر کې د ستراتیژي د ترنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړي.
پته لکه ماشا کې چې ستراتیژي لمخې د کارونو پر مخ دیول به موثره وي او د فایلو او دا هغه متوقعه نتایجو لاسترولو کې بل موږ سره ګټو. پته لکه ماشا
او چې ستراتیژي جوړه سوې ده دغه ستراتیژي کولای شي تاسو له نظر څخه وسوال مخالفانو سره خبرې پیل او چټکی کړی.
پته لکه ماشا کې چې دغه نتیجه به مرتب کیږي ځکه چې خو موږ ستراتیژي چې درلودلې هغه ډیر محور ستراتیژي نه وي په افغانستان کې. تاسو څنګه موږ به د اشخاصو په محور باندې فعالیتونه کول د سولې لپاره دوی به خپل شخصي نفوذ نه ګټه پورته کول او د سولې لپاره به مخالفینو ته بلنه ورکول. دا چې موږ دل پر ستراتیژي جوړو په دې معنی ده چې دا
تاسو له نظر هغه کوم ځنګړنې او دلایل دي چې دغه ستراتیژي لري او تاسو ورته خوشبینه یې.
تاسو کوم شک چې یو جدي موضوع دی دغه چې خو پر سلام موږ اوس په دغه ستراتیژي کې هرڅه د تروش پورې نشر شوی نه ده. ظاهراً دا رقم ښکاري چې دغه ستراتیژي په نور ډېر ځات شخصیت نه غوړه نه یي. د دې ترڅنګ به هغه منابع او امکانات چې موږ په داخل لرو او همدارنګه په نړیواله کچه لرو مثلا د امریکا د متحده ایالاتونو ملاتړ له ځان سره لرو، ملګرو ملتونو سازمان لرو، همدارنګه نور سیمه ییز سازمانونه لرو. دغه مسایلو ته په درست ستراتیژي کې په یو ډول باندې باید پام کې نیول شي ترڅو باندې موږ خپل مثبت نتایج ترلاسه کړو.
ستاسو له نظره د دغه ستراتیژي د تطبیق لپاره باید څه ډول اقدامات وسي، یعنی څه وسي چې تر څو پورې ستراتیژي څه ډول چې جوړه شوې داسې تطبیق سي؟
راته کوم شک چې شفافیت موضوع د ټولو په سر کې ده. موږ متاسفانه چې یو لاغو یو دونو نه یو چې د اداري فساد نه ډیر زیات رنګ جوړو، نو شفافیت شتون به دغه ستراتیژي د کامیابۍ په وړاندې ته ورسې. په تل کوم شک د دې ترڅنګ باید ووایم چې داخل کې باید سولې د عالی شورا باید موږ متخصص افراد دې د تطبیق لپاره ولرو او همدارنګه هغه امکانات چې ضرورت دي د دې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره مادي امکانات لکه بودیجه او لکه نور اداره او ټول مسایل دغه شیان باید په پام کې ونیسو ترڅو پرې چې وتوانېږو دغه ستراتیژي هغه اهداف چې موږ تل کړي دي هغه ته ورسېږو.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر قدرت الله ځواک و چې د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژۍ پر اهمیت او د تطبیق پر امکاناتو یې خبرې کولې.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو
زمانوم زیو رحمان دی یو تندکونه ولایت اوسیدونکو ما زه ان شاء الله باوري ما چې دا ځل به دغه هڅه مثبت فایل ولري ځکه اوس په پاکستان چې کوم فشار راغلی د تیر وخت سره جو توپیر لري امریکا په عملاً مرستې بندې کړې امریکا په خپل ستراتیژي کې په ډیره نیوکه وکړه د دې ترڅنګ چین چې د دوی ډیر نږدې دوست دی هغوی هم بل اخره په دې قانې شوې دي چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي نو ان شاء الله زه پوره مطمئن یم چې دوی به دغه ورانکارۍ نه او د تروریستانو د ملاتړ نه لاس واخلي
نو می سنگر رحمانی دے کونر ولایت یو تن وسیدن کے تیر تا پگتو چ منگو گور د پاکستان د غجمنی د تکراری دی او کما عملی نتیجه نه د ورکلین من چغه تا گور د دیتا امیدواری نشته چ دی و به پدی کی عملن اقدام کی او زکه دا غی ټول واک چ نظامی حکومت سره د ملکی ادارا سی پخل خبره کی خو په عمل کی سنشته ده
نوم میں پزل واحد افکاری دے ٹول خلق پدے باندھے باوری اوچے پاکستان چې دی هغه د چین ډیر زیات صمیمی دوست دی او هغه هم دا وخوله چې پاکستان ځان لپاره پریخوستو اوس باوري په دې باندې یم چې شاید پاکستان خپل پالیسی بدله کی ځکه بل هیڅ لار نه لري
په فراکې تر څلويشتو زیات شوونځي د ناامنیو له کبله تړلې دي احمد شاه فطرت راپور برابر کړی
د امنیتی ګواښونو له امله کابل ترویش بابا شونځي په فرارت کې زکونکو پر مخ تړلې پاتې دي همدا چې نو تر شپېته نور شونځي بیا ودانې نه لري د فرا ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروق د څرګندونې د نوې شونځ کال په پرانس غونډه کې وکړې دا په خبره کې چې هم د فرا ولایت پوهنې ریاست له سرارونو ډېرې دي خو بیا هم دلته د پوهنې په وړاندې ډېرې ننګونې شتون لري دا په خبره هسته کوي د قوم مشان په مرسته سره تړل شوی شونځي برته پرانیزي
متاسفانه هنوز هم بیش از 40 مکتب مو بند
دي لپاره د مرغوس هم کابو زمر سلوي شونځي چې ډیره برخه د انجنونو دي د نامنوي لامل تړل دي او دا زمر لپاره ډیر ناسم خبر دی چې په وشتم پیړۍ کې زمر د زکونکو پر مخ شونځي تړل پاتې دي او همدا شان زمر کابو یو سر شپې ته نور شونځي بیا ودانی نه لري چې دا بل لوی څنګه ده د بل خو د فرا ولایت ولایت شورا هم وایي چې د تړل شونځي د خلاصون لپاره چکوی د فرا ولایت دولت شورا مرستیال خیر محمد نورزی وای چې قوم مشان از پنجری باید د تر شونځي د خلاصون آمده شند د پون ریاست سره په نور برخه کې پوره مرسته وکړي
معرف او د علماء ودیو ته باید ولس حکومت ټول باید توجه وکړي ودیو ته باید احترام لري ودیو سره باید همکاري وکړي کګار چې وطن جوړ شي باید دا غو ادرا سره
روزنے په فرا ولایت کې درې سو اته دي شونځي شتون لري چې له دې جملې څخه سرویش بابا شونځي د فرا ولایت په نام ولسوالۍ بکوا بلابلو خاکسفید او پرشروت کې تړلې دي همداشان درې زره اته سو تنه شونکي کابو یو زره شپږ دېرش زره زده کوونکو ته په دغه ولایت کې ښوونه او روزنه ورکوي کسان د دولت مستوال مخالفانو مخې له دي ویلي وه چې په شونځیو کار نه لري خو ویل کېږي د شونځیو د تړلو اصلي علت په فرا کې ناامني ده
د هند لوی درستیز وای هیواد باید په دو جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتو وي د هدف ظاهراً د پاکستان او چین په وړاندې چمتووالی دی تفصیل فریبا ظاهرنه
د هند لوی درستیز وای په داسې حال کې چې چین خپل قدرت ننداره تجدي او بل لور د ډیلی له پخوانی سیال پاکستان سره د جوړجاړي هلي لږدي نو باید هند په دو جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتووالی ولري جنرال بیپین راوت په هیمالیا کې د هند او چین ترمنځ وروستي لاس هفته یې کړکېش ته اشاره وویل چې کېدای شي د هند په شمالي سرحد کې وضعیت قرار قرار په یوه جدي ستونزه بدل شي راوت وایي په لویدیځ کې پاکستان کولای شي له دې وضعیت څخه ګټه پورته کړي د هند پریس ټرست خبری اژانس راپور ورکړی چې شغلی راوت دغه مسله په نوې ډیلی کې د مځکنیو جګړو د مطالعاتو مرکز په یو سیمینار کې مطرح کړه هند په 1912 کال کې له چین سره په جګړه وشته او دغه راز په 1947 کال کې له برېټانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو راهیسې دغه هیواد د کشمیر پر سر له پاکستان سره درې ځله جګړه کړې ده هند پاکستان او چین درې سره اټومي قدرتونه دي هند تیرونی موافقه وکړه چې د هیمالیا د دوکلام له لوړ څخه خپل پوځیان باسي د هغه سیمه ده چې د چین ځواکونو هلته د سړکونو جوړول پیل کړي او له همدې کبله د دوړو هیوادونو ترمنځ ستونزې راپورته سوې او لاسونه یې دوام وکړ د چین د دوکلام پر سیمه بوتان د ملکیت ادعا لري. د دغه کوچنی هیواد بهرنی دفاع هند په غاړه اخیستی ده. په دوو جبهو کې د احتمالي جګړو لپاره د هند د لوی درستی څرګندونې داسې مهال سوي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودي او د چین ولسمشر شي جن پینګ دوی ورځې وړاندې د بریکس په غونډه کې د دواړو هیوادونو د ښې راتلونکي په تمه موافقه وکړه چې د دوکلام کړکیچ هیر کړي.
حقیقت څه دی پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي، ځینې مدني فعالان او عام خلک وایي چې اوس هم په هیواد کې د مځکو غصب روان دی. دوی له حکومت غواړي چې د مځکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوو مځکو د بیرته راګرځولو لپاره جدي ګامونه واخلي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسون غړي، ځینې مدني فعالان او یو شمیر عام خلک په دغه هیواد کې د ښارګوټو او په بیلابیلو طریقو او نمونو د ځمکو غصب اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسون غړي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت مبارزه د سیاسي مصلحتونو قرباني سوې ده او د غصب لړۍ اوس هم روانه ده.
د ځمکو د غصب مسله په افغانستان کې ډیره خطرناکه قضیه ده. ولسونو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. په ډیره بېرحمۍ باندې غصب شوي دي او هغه زیاته همدغه اداره چې دا 15-16 کاله کېږي په دې اداره کې ځمکې د شارکونو په نوم غصب شوي دي دا اوس هم روانه ده.
ښاغلی شاهد له حکومت غواړي چې د غصب شویو دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې اراده پیاوړې او هلې ځلې تیزې کړي. که څه هم د ټولو غصب شویو ځمکو په اړه دقیق ارقام په لاس کې نشته، خو د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وایي د دوی مندنې ښیي چې په 10 ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. د دغه ادارې بیان غلام حسین رحمانی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری غصب شوې ځمکې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې دي.
عامل 15831 نفر غاصب
هغه وای په هغه وخت کې چې احصایې راټولې سوې دي 15,801 کسانو له لوري په شاوخوا 10 ولایتونو کې 1.3 میلیونه جریبه دولتي ځمکه غصب شوې او دغه تر ولسوالیو او کلیو پورې رسیږي چې په بیلابیلو برخو کې کټګوري سوې ده. دا چې دغه ځمکه د چا له خوا غصب شوی او آیا اوس هم غصب روان دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اړوندو ادارو او لباوري سرچینو معلومات ترلاسه کړو، خو لپاره لپسې هلو ځلو سره سره به هم څوک خبرو کولو ته چمتو نشول او نه هم په دې اړه ارقام وړاندې کړل. خو له فساد سره د مبارزې د علي ادارې رئیس کڅه هم د کوم ځانګړي کس نوم نه اخلي، خو وایي چې په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې لوی غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري. هغه وایي د ځمکو په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. له بده مرغه تر اوسه